سپینې خبرې
روکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي فوزي جان احسان او زدي به خادم د خبرونه قربانی یو د رپورټونو له قراره د پاکستان هوایی قوې جټلته کو بیګاش په 3 بجې د افغانستان د پکتیکا او د خوست په ولایت کې بمباری کړی دی دوه ولسوالۍ کې بمباری شوی دی چې د برملې ولسوالۍ ده او د سپیرې ولسوالۍ ده په دې دوه ورسوالیو کې د رپورټونو له قراره سلور خزی او درې ماشومان وژل شوی دي د طالبانو د حکومت نطاق د پاکستان د تیر شپې د هوایی بریدونه غندلی او د پاکستان د پوځ غی اقدام په افغانستان باندې تیرې بلل دي د طالبانو چارواکو خبرداري ورکړی دی چې دغه سبریدونو عواقب به دومره درانه وي چې پاکستان به بیا مهارولې نشي وس خبر ده چې دوه ورځې مخکې خود طالبانو د بارنۍ چارو وزیر امیر خان متقید پاکستان د خارجه وزیر اسحاق در سره ټلیفون کې خبرې وکړې او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي او په مسایلو باندې وغږیږي او شاید چې یو موضوع به پکې همدا امنیتی مسله و چې پاکستان وایي چې افغانستان کې باید چارواکي د ټي ټي پی مخاوني سي چې په پاکستان کې به امنیتی جوړه کړی ده او د به امنیتی مخاوني ولشي د سپین خبرې په نننی پروګرام کې مونږ د دې دوه گاونډي ملکونو ترمنز په دې غږیږو چې د دوی ترمنز د شخړې څنګه حل کېدې شي ډېر نور پښتنې همشته دی خو فوجي جان احسان هم ځینې مسلې لري چې هغه به مطرح کړي رو سببیا خبرونه نه پس بیا د مرمنو سره وغږیږو
بله تشکر میکنم زیبا جان و من هم سلام های خدا خدمت همه بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه تقدیم میکنم آرزو دارم خوب باشین و وقت خوش داشته باشین البته طوری که در مقدمه زیبا جان هم گفتن ذبیح الله مجاهد روز دوشنبه 8 مارچ با نشر اعلامیه گفته که نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و در ولسوالی افغان دوبای خوست بر خانه های مسکونی البته بمباران کردن البته طالبان از پیامد این اقدام پاکستان هشدار دادن خب البته افغانستان در این مورد چی کرده میتونه واکنش افغانستان چی خواهد بود و پاکستان در پی چی است با انجام این حملات در داخل خاک افغانستان و چقدر تجاوز به حریم افغانستان میتونه شمرده شود این موضوعات همه را در برنامه با مهمانای گرامی ما بس میکنیم اما پیش از این که به برنامه بپردازیم با مهمانا صحبت کنیم خبرها را داریم خبرهای سرساده میشنویم
ویان مدولار چیوال د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د جیټ الوتکو لخوا په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د دوشنبه پر سهار بمباری ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه بمباری د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې شوي د نوموړي د ادعا له مخې د پاکستاني الوتکو په بمباریو کې په پکتیکا کې درې ښځې او درې کوچنیان وژل شوي او دوه خزی بیا په خوست ولایت کې وژل شوی دی د مجاهد په وینا د عبدالله شاه په نوم کس چې پاکستان یې د پنخه کولو ادعا کوي په پاکستان کې دی بلخوا د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وای ځواکونو د پاکستاني الوتکو د بریدونو په خبرګون کې د پاکستان پوځي مرکزونه په نخه کړی دی وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي د دوی سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخه کړي تر اوسه دواړو لورو ته د دې نښتې له امله د مرګ ژوبلې په اړه دقیق او رسمي ارقام نه دي خپاره شوي په خوست ښار کې د یکشنبې په شپه یو سوداګریز مارکیټ اور اخیستی و سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې څو ساعته وخت یې ونیو څو د اوروژنې ډلې دا اور مهار کړي په خواله رسنیو هم د دې اور اړوند ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېدلې د راپورونو په اساس اور د افغان پلازا په نوم په یوه مارکیټ کې لګېدلې و لا دا وخت زیانونو او احتمالي تلفاتو په اړه چارواکو څه نه دي ویلي د طالبانو حکومت وای په کابل کې د چین سفیر ژمنه کړې چې افغان ځوانانو ته به تحصیلي بورسونه برابروي د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د یک شنبه په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ژاوژینګ سره کتلی. په بیان کې د ژاوژینګ په حواله راغلی چې هیواد یې افغان ځوانانو ته د روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې تحصیلي بورسونه ورکوي. له امریکا غږ څخه قبرونو ته دوام ورکو. د اسرائیلو پوځي ځواکونو د شپې لخوا د یوه برید په ترڅ کې په غزه کې د شفا روغتون ته ننوتلي. د دغه روغتون شاوخوا کې د ټانکونو د ځای پر ځای کېدو په سیمه کې د درنو ډزو راپورونه ورکول کېږي. د اسرائیلو د پوځ ویان وای د دغه روغتون په محدودو سیمو کې ډېر دقیق عملیات شوي او موخه یې د دغه روغتون له دننه د حماس د قوتونو بیا راټولېدو او فعالیتونو بیا پیلولو مخنیوی دی. د اسرائیلو پوځ وای د حماس لوړ پوړي ترهګر یو ځل بیا راټول شوي او شفا روغتون له دننه د نویو بریدونو د چمتو کولو په لټه کې دي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وای په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې تر 10,000 زیات کوچنیان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ کوچنیان له خوارځواکۍ کړیږي او حتی د ژړا انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشره کاترین رسل د امریکا د سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون وویل زرګونو نور کوچنیان یا ژوبل شوي او یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی خای تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړه کې هم کوچنیانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینې سیمو کې اوکراینی ډرون الوتکو یو شمېر سیمې هدف ګرځولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس د رپورت په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګراد ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته لاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالان شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون د بریدونو هدف ګرځېدلی وو. د بلګراد والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې 18 کلنه نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس هم وژل شوی او یو ولس نور ټپیان دي. په کراسنادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلی او اور یې اخیستی. په پیښه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینلونه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. نوشه واشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
د سوریه په شمالي دښته کې لک تر لک 14 کسان هغه وخت مړ شول چې موټر یې پر یو ماین ور برابر شو. د جګړې وی څارون کې ډلې پرون ویلي دغه کسان په دې دښته کې د یو ډول تیبي مرخېړي د ټولولو لپاره وتلی. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د نهو خزو په ګډون 14 ملکین په دې چاودنه کې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي هم دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، بیا هم ستړي مشه د سپین خبري یا روکو راس پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. قدرمنو اوریدونکو، نن خو تاسو شاید خبرونه اول نه تر اخره پورې اوریدلی وي. مسله د بحث داده چې د پاکستان نه د افغانستان په خاوره کې بریدونه شوې دي، هوایی بریدونه. د پاکستان د پاوز جټ الوتکو په افغانستان کې په دوه ولایتونو کې چې د خوست ولایت دی او د پکتیکا ولایت دی هلته بریدونه کړي دي. په دوه ولسوالیو کې په دې بریدونو کې تلفات پیښ شوې دي. او بیا د دې بریدونو په ځواب کې د افغانستان نه د افغانستان د پاوز دوی هم ځوابي بریدونه کړي دي سوزایا په پاکستان کې وزیرستان کې. او اوس خبره دا ده چې د دغه بریدونو ځوابي وي او که تعرضي وي. د دې بریدونو په نتیجه کې د دې دواړو ملکونو ترمنځ به اړیکې څنګه شي، مناسبات به څنګه شي، موږ غواړو چې دا د کارپوهانو سره تحلیل او تفسیر کو چې دغه نظر څه ده. ځکه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیر وخت راهیسې مناسبات خندلي او خبرتیا په دې موجوده ده چې پاکستان وایي داخل زمونږ د ملک یعنی د نن په پاکستان کې چې چیرته په پاوز او امنیتی پوسټو باندې بریدونه کیږي دا د پاکستانی طالبانو یعنی د ټي ټي پی کار ده او ټي ټي پی مشران او وسلواله په افغانستان کې دي. او پاکستان دا کوي چې طالبان په دې باندې خبر دي او طالبان د دې مخنه نسی په لوی لاس، باید پاکستان زمونږ سره طالبان زمونږ سره همکاري وکړي د دې مخنیوي وکړي. په دې برخه کې سوزل د دوه ملکونو ترمنځ خبري وشوې په لوړه سطحه مذاکرې وشوې او په افغانستان نه طالبانو په کې منځګړتوب وکړو ګرش په دې دومره وخت کې اوربند مو شو مګر بیا غوربند مات شو خو نتیجه تر اوسه پورې نه دا ورکړي او دغه شخړه ادامه لري. د اواخره کې د تیر هفته چې د شنبه په ورځ په میرالی کې د پاکستان په پوز باندې پوسټ باندې بریده شو هغه نه روسته دا نننه خبر چې د تازه خبر نه چې پاکستان اقدام کړی دی د افغانستان په خوره کې د افغانستان په حریم کې هوایی حمله کړی دی. په دې برخه کې سوالونه ډیر زیات دي چې آیا پاکستان د نړیوالو قوانینو په اساس کولی شي بدون دې چې ملګری ملتونه یا نور مراجع په دې باندې یو خبر ولري یا غوښ سره مشوره شي وي په یو بل ملک یعنی خپل گاونډي ملک په افغانستان یا بل ملک دغه سی وبریدو کې دا خو یو سوال دی. نور مسلې دا دي چې د دین مخکې د پاکستان او افغانستان خارجه وزیرانو خبري وکړلې چې دوی به د خپل مسلې حل کوي یو پاک طالبانو همیش د خبره رد کړی ده او ویلي دي
شي
او بخي تاسو سوالې فوزیا جان ما
نه خای ما برای مهمان برنامه صحبت داشته
خا ملما مو کراغلی خو ډیره خبره ده بس به شروع کړو.
بله زیبا جان فکر میکنم یکی از مهمانای ما از واتس اپ امرای ما هستن.
ډیر خو ډیر خو
ما تا که مهمان بعدی ما هم رخ شوه صحبت میکنیم. البته ما هم باید بگویم که در برنامه آقای سید نظام الدین وحدت آگاه امور سیاسی و هاشم دانش تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی با ماستن. آقای وحدت از واتساپ با خود داریم همراهشان صحبت میکنیم تا وقتی که آقای دانش به خط بیان. آقای وحدت شما در خط هستیم؟
بله روی خط هستم.
آقا ما صدای شما را خوشبختانه داریم. خب شما از حملات راکتی که حملات هوایی پاکستان بر ولایت‌های خوست و پکتیکا آگاهی دارین. به نظر شما اگر اول بگوین که پاکستان به دنبال چیست از این حملات چی میخواه به دست بیاره؟ اگر چی ظاهرن تی تی پی پاکستان گفته شده که اینا موجودیتشان در اوج است، اما واقعا اگر ظاهر قضیه را اوقدر توجه نکنین مشخصا به نظر شما پاکستان به دنبال چی است؟
عرض سلام و ارادت برای شما و همکار گرامی و شما و همچنان وطنداران و شنوندگان این برنامه کاملا واضح است. دو مسئله بسیار مهم همیشه در مناسبات افغانستان پاکستان منزل ساز است. یک منزل از تاسیس پاکستان به این طرف همیشه پاکستان افغانستان را به عنوان یک تهدید بالقوه محاسبه میکنند به دلیل خط دیورن و مسائل عدیده دیگه که بین دو کشور وجود داره. و بحث دوم بازی های تاکتیکی پاکستان هست که در مقاطع مختلف به تناسب اقتضای منافعش طبعا اقدامات خصمانه و استخباراتی گوناگونی را انجام میده. اما در این اواخر یا در این حمله اخیر که عمدتا متاسفانه غیر نظامیان مورد حمله قرار گرفتن، هم غیر نظامیان مهاجری که از وزیرستان آمده بودند و هم افغان ها که مایه تأثیر و تأسف هست برای از اینکه یک حمله هوایی نظامی و به هر حال نقض تمامیت ارضی یک کشور او هم به ایشی و شکلش قوی مقابل نکوهش و نفرین است. اما هدفی که پشت از این حمله وجود داره در مقطع کنونی پاکستان دچار یک نوع بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی اقتصادی هست و یقینا باید یک دشمن خارجی پیدا کنه و یا به یک نوع در یک منازعه خارجی خود را درگیر بکنه تا ای که در داخل مرزهای ملی بتونه به مردم پاکستان بگه خب والا کشور در حال جنگ است، در حال منازعه با کشور خارجی هست، فرصتی این نیست که مسائل اختلافات داخلی پرداخت. چنانچه دیروز شما اگر شنیده باشین حرفای وزیر دفاع پاکستان را که معمولا وقتی که کشور دیگه تجاوز میکنه و بعد از اون وزیر دفاع میای اظهار نظر و یا اصلا تبصره میکنه موردش، دقیقا اهداف او کشور از روی سخنان وزیر دفاعش معلوم میشه و وزیر دفاع تمام فوکس و تمرکزش بالای ای بود که وقتی از این است که ما اختلافات داخلی را کنار بگذاریم و با هم کنار بیاییم و پاکستان به تعدیلات بالفعل و بالقوه زیادی رو برو از
یعنی وحدت سب شما یعنی صحبتهایتان به این معنی است که پاکستان میخواه وارد یک جنگ کاملا عیار با افغانستان شود، درست گرفتم منظورتانه؟
البته ببینید مناسبات افغانستان و پاکستان مناسبات است که یعنی باید به این بگویم یک نوع منازعه ترکیبی که ترکیبی از مجموعه انگیزه ها، دلائل و مناسبات هست. از یک طرف ما بحث بی‌ثباتی داخلی در پاکستان از کدوم خدمت شما، طرفی دیگه در درون صفوف طالبان از دو دونیم سال به این طرف یک بخشی از اداره طالبان در برابر پاکستان به نوع مقاومت میکنن یا بگویم با مداخله بیشتر پاکستان مخالف هستن. ای هم برای پاکستان غیر قابل تحمل هست که بتواند چون این چیزی در افغانستان که تصور میکرد بعد از 2021 کاملا تخته خیزی به نفع پاکستان خواهد بود یا عمق استراتژیک پاکستان است، در حالی که حال این حرکات و این شواهد نشان میده که آرام آرام قضیه برعکس میشه، برای از اینکه افغانستان به صورت بالقوه توانایی های زیادی در او طرف خط فرضی دیورن داره که میتوانه مخصوصا انگیزه بزرگی که مردم پشتونستان دارن، مردم بلوچستان دارن و هم آمیختگی و در عین حال مشترکاتی که با مردم افغانستان دارن، پاکستان را به خدانه به این آتش دامن میزنه و این آتش بسیار برای خودش خطرناک است. همیاره در داخل خاک پاکستان میلیون ها افغان مهاجر وجود دارن و افغان ها مردم حساس است به مسائل ملی هستند. حتی در این لحظه ای که پاکستان به افغانستان تجاوز هوایی کرده، در حالی که ما از نظر سیاست و پالیسی مخالف سیاست ها و پالیسی های داخلی و خارجی حاکمیت طالبان هستیم، اما وقتی پای مداخله خارجی مطرح باشه و او هم مداخله پاکستان که هیچ افغانی حتی کودکان افغانستان درد قصاوت و دشمنی پاکستان نسبت به افغانستان درک میکنه و میدانه، یقینا یک اقدام نابخردانه هست و پایان خوبی نخواهد داشت، هرچند که هنوز به اونها تا رسیدن به یک جنگ تمام عیاری که هر دو کشور لشکرکشی بکنن و بالاخره از تمام توان نظامی خود استفاده بکنن، مراکز استراتژیک و مهم نظامی رو مورد حمله قرار، حتی خود همین حمله به ذات خود اگر این حمله به یک قلی اردو انجام بشه، اگر یک حمله به کابل صورت میگیره یا این حمله به یک مرکز بزرگ نظامی، تعریفی دیگری داشت تا اینکه این حمله در نوار مرزی و در دو ولسوالی
وحدت صاحب محترم
غیر نظامی صورت میگیره.
نظام الدین وحدت صاحب اول خود تاسی تستلیم شوایم، لیره مننه ستاسی نظریاتونه. زمانگا یو ملمه چه هاشم دانش سبو نپیگم کم مشکل بپیخوی مانگا ورسره روخ نشو، خو بل محترم ملمه لرو اکبر سیال وردک ام داوز پخبرونه که شامل ده ساس پی اجازه بزیو دلو گرم چه غگاور یا نه. وردک سب محترم غگاوری ستلیمش پروگرام ده.
سلام علیکم، سلامونه تاستا و تاس محترم ملمانه و طول آوریدین کتا.
وعلیکم السلام. د خبرونه موضوع خو امدا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غشخړه ده چې نن د پاکستان لوري د پاکستان جټل ټکو په افغانستان کې بمباری کړی دي او تر اوسه پورې د نړیوال سیاسي چارو کارپوه نظام الدین وحده سر دی برخه کې د پاکستان د مقاصد په حق خپل نظر څرګند کړي چې پاکستان سغوړي چې دغه سي بریدونه کوي. داغه نظر واوریدل شوم غواړو دی برخه کې ستاسو نظر واوري چې پاکستان په دغه سي وخت کې ولې په افغانستان کې بریدوکو هوایی برید چې اوس پاک د طالبانو لخوا هم بریدونه شي دي 15 ځای 16 دوی هم هلته برید کړی دی، یعنی د سیاو تقابل روان دی. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان ولې په دغه سي وخت کې چې دومره مشکلات لري، حکومت تازه جوړ شوی دی، ائتلافي حکومت دی په پاکستان کې، اقتصادي ګډوډ دی، خراب دی، که امنیت خراب دی، خو دغه عوامل خو خپل په پاکستان کې دي، د ډیرو نړیوالو رپورټونو له قراره په پاکستان کې دي، او بل ده دغه نن خپل د هغه وخت د پاکستان خبره چې وي مونږ په ټي ټي پي په قومندان پسې ګرځو هغه مو په نخښه کړی دی هغه د ټي ټي پي قومندان په خپل ویډیو خبره کړې وي زه د غلطه یم په وزیرستان کې نه زه په افغانستان کې مه او نه ما د غیزی نام لا کړی دی پاکستان زمونږ په خلکو باندې دغه دومره وخت په بیګنا خلکو باندې بدون کړی دی حمله کړی دی نور زمونږ طاقت تاق شوه دی او مونږ هم همدغه کار کړی دی وي زه د غلطه یم د پاکستان چې وي د خبرونه غلط دي نو یعنی د پاکستان پاوز یا هوایی قوه بی سند بی ثبوت څنګه دغه سه حمله کوي څه فکر کوي دا کوم خواته بیا دغه دوه ملکونه گاونډي ملکونه د دې خو شرایط نورم خرابېږي
زما په نظر ګوري کله چې پاکستان په دې سیمه کې جوړ شوی دا او دې سیمه کې رامنځته شوی له هغه وخت نو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه تاوتریخوالی هغه تریخ حالت نامناسب حالت تر اوسه پورې نسبتا هغه مناسب حالت نه زیات دي مختلفو حکومتونو وختونو کې د دولتونو مخکینو کې تر اوسه پورې اوس هم زما په نظر د یو څو فاکتورونو دي چې پاکستان غواړي په دې په دغه حالت غواړي د سیمه او د افغانستان حکومت کنټرول اول خو دلته چې کله امارت اسلامي راغلی د دې ډیر هغه تمرکز او ډیر فوکس په دې باندې دا چې د ټي ټي پی د افغانستان لاغه نه حمایت کیږي او بار بار دی شونون کې او د عراق چې دلته په خوښ کې دی میزبانی وکړه زما په نظر کې چې ته دغه میزبانی دا ثابتولای شي چې واقعا ټي ټي پی په افغانستان کې د خو بیا مونږ هم همشل تقریبا څو کاله قطر زمونږه میزبانی کړ د دوحې کې زمونږه زمينه مساعده کړ دا اوس هم قطر به حماس د لې میزبانی کوي فرانسې زمينه مساعده کړ چې تر څو فلسطین کې یعنی دا هغه پټونه چې دا نشي کولای چې ټي ټي په دې کې ثابت کړي چې افغانستان کې هغه ستاسو د ټي ټي پی ستاسو یو مسله دومره بل ډیره مهمه مسله کله چې افغانستان له پاکستان له هند سره نږدې کیږي چې مخکې ځانګړی استازي د هند افغانستان تر راغلي غواړي چې په افغانستان د سفارت خلاص کی یاغه لټګ نه ورسته د پاکستان هغه ځانګړی استازي چې د افغانستان په چارو کې دا هغه د فدان بیان ورک چې دلته 5000 تر 6000 ټي ټي پی کورنۍ یو د ټي پی ځواکونه په افغانستان کې حضور لري نو دغه ادارې په دې معنا دي چې هیڅ کله پاکستان نه غواړي چې د دې رقیبانو ته ځان ورنږدې کړي د دې رقیبانو سره خپل اړیکې پراخه کړي را په دې کې لکه هند کې چیرته دلته سفارت خلاصوي دلته خپل فعالیت کوي کې دې چې له خوانه کې ټي پی نور رحیم عايسي کې ټي پی ته بار بار پیسې ورکړي چې دې قوت او قدرت پیدا کړي یا پیدا کړي نو دا به یو لوی ګواښ په پاکستان لپاره دی دومره مسله
ساسه د همدې خبرې په ارتباط د خبرې چې تاسو وکړه پرون ممدس یو خبرو چې دغه خاص اساس یاسف درانی ویلی دی چې د ټي ټي پی چې 15000 یا 16000 دی او ک کورنۍ ورسره حساب شې دینم زیاتیږي نو دا وسلواله ډله 15000 پوري غړي لري او به ویلی دی چې دوی سره د هند مرسته کیږي هغه د افغانانو په وسیله دا خبر پرون وو ساسه د همدې معلوماتو په اساس مهرباني
او زه وایم دغه خبره ځکه دی چې دوی نو غواړي چې د افغانستان اړیکې د دوی له رقیبانو سره نږدې شي دوی هغه څوک چې د دوی په مقابل کې څوک درې جګړې وکړي دوی مات کړي وو چې کله نه غواړي ګوري لکه غرب یا امریکا چې نه غواړي موږ چین سره ښه اړیکې ولرو امریکا چې نه غواړي موږ روسیې سره ښه اړیکې ولرو له دوی سره اقتصادي و هغه تجارتي اړیکې ولرو عین حالت همداسې ده چې په دې منطقه کې کم رقابتونه د افغانستان په هغه کې دي اوس پاکستان هم دغه راپورونه کې راپورونه خو د افغاني امارت اسلامي پراتک سره بار بار ورکړي دي ولې کله چې د دې استازي د هند راځي افغانستان ته د دې په راپورونو کې بدلون راځي ارقام نه کیږي هغه تعداد شمارش او پیسو هغه په کې زیاتوالی دا درېمه مسله څلورمه ډیره مهمه مسله ګوري کله چې آسیم منیر پاکستان هغه تلال امریکا تلال د امریکا له چارواکو سره د هغوی له استخبارات سره بلکې د هغوی استخبارات دې ته وظیفه ورکړې ده چې په دې سیمه کې امارت اسلامي د دې لوخانه باید کنټرول شي تر څو امارت اسلامي په دې ونه توانیږي چې دلته یو قوي نظام رامنځته کړي یو قدرت رامنځته کړي چې دلته کمی اسلامي تحریکونه دي اسلامي ګروپونه دي په دې منطقه کې په نړیواله سطح باندې چې هغه دي امارت اسلامی په محور باندې راتول نشي دي سره انسجام نکي دي سره متحد نشي چې راتونکي کې دلته یو داسې اسلامي قوت اسلامي خلافت رامنځته چې هغه د نړۍ ته او د سیمې هیوادونو ته هغه دیموکراتیک هیوادونو ته یو ګواښ شي. دا څلورمه مسله. او پنځمه مسله دا ده چې پاکستان اوس کله چې په دې منطقه کې د ایران کوم تحریک شروع شي چې ایران غواړي له هند سره له چابهار نه افغانستان سره خپل هغه اقتصادي تجارتي اړیکې پراخه کړي او هند هم دې باندې کوشش کوي چې د افغانستان هغه اقتصادي تکیه چې په کراچۍ باندې دغه د دې په همکاري باندې دغه اتکا راکم شي. نو دغه حالتونه یا پنځه فکتورونه دي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان په آرامه پرېږدي ترڅو دوی ته په راتلونکي کې اقتصادي او سیاسي ضربات ورسیږي. او دغه کړنې چې دا اوس فعلاً په موږ باندې تاروجونه کړي زما په نظر دا دومره کړنه ده چې دوی له خوانه د افغانستان حریم نقص کیږي او دوی نړیوال قوانین نقص کوي. دوی دین د کوم اسناد او شواهد او مدارکونه دوی د افغانستان په حریم باندې د افغانستان په ملکی خلکو باندې بمبارونه کوي. نو دا هغه
اکبر سیال صاحب چې دوی ته بله اکبر سیال صاحب استاد څه فکر کوي چې طالبان هم ځوابي حمله وکړي بریدونه وکړل ځنې رپورټونو کې دا خبرونه راغلل. اما سوال دا دی چې خپل طالبان غیر دین نور څه کول شي چې دا الته دومره کسان پکې تلف شو دو کور پکې وران شو او برنه حق حمله وکړل په ملکی خلکو باندې هغه خلکو باندې چې د پاکستان دوی د پاکستان د پاوز د بمباری او نه وتښتیدل لاړل الته په افغانستان کې د دوه ولایتونو کې کړي واړول چې په امن کې وسی الته دوی په امن کې نو او هغه د کم شخص په خاطر چې دوی تلو چې وای مونږ په هغه قومندان پسې چې عبد الله شاه نومیږي په هغه پسې ورغلی اغه هم ثابت شو چې اغه کنه د پپکتیا یا خوز کنه د اغه په وزیرستان کې ده. اوس خدا ثابت شو اوس بعد دینه په دې برخه کې دغه سه مسایلو کې څوک دخیل کېدې شي څنګه حل کېدې شي ستاسو په فکر
زما په نظر کې مسأله کې چې د چا لپاره دی راغلی او دا خو ثابت شو چې دی دروغ ویلي. زما په نظر دغه کمی کړنی چې کوي دی دا قصدي دی دا شعوري دی دوی ته د نړیوالو یا د غرب پلانونه ورکړي چې تر څو د سیمه د امارت اسلامي لپاره محدود وساتي تر څو امارت اسلامي مخته پرمختګ وکړي نور ګروپونه هم له دې سره راغلي شي. دا یو کله ګوري د نړیوال قوانینو پر اساس دې کوم شواهد او مدارک نه درلودل چې د افغانستان په جغرافیه باندې د افغانستان په هغه باندې تجاوز کې ادبي حریم نختي. دا دوه مسله دریم مسله امارت اسلامي چې کوم ځوابي حالت یا دي ځواب ورکړی دا خو نظامی برخه د سیاسي د هر کې امارت اسلامي کې تنړیواله سطحه کې اړي کې یا دي افاده کو ملګرو ملتونو کې نشته چې هغه خپل غږ وچته کې. نو یو مسله دې ته پاتې ده چې هغه هیوادونه له امارت اسلامي سره لکه چین کې دا لکه روسیا دا ایران دا له دغه طریقې نه کولای شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان ته وایي چې نور دغه فکرونه لاس پورته کړي تر څو هغه شواهد مدارکونه لري د دې چې په افغانستان باندې حمله وکړي یا هغه شواهد چې غواړي واکان په ټي ټي پی په افغانستان کې داسې مدارک چې دغه درېنګړي هیوادونه ته ورکړي چې هغه واکان دا ثابت کړي چې امارت په قناعت کې امارت سره همکاري کوي او دغه هغه مخنیوي کوي. او که چیرته بیا دغه حالت دوام پیدا کوي تداوم پیدا کوي نو دا بیا په دې معنا ده چې د دواړو ګاونډي هیوادونو چې موږ ډېر زیات مشترکات لرو کاغه قومي وي او کاغه فرهنګي وي کاغه ژبني وي کاغه مذهبي وي کاغه سیاسي وي ډېر زیات مشترکات لري په داسې کړنو باندې به د دواړو
فکر میکنم میمون دیگه مام دخت هستن. تشکر میکنم از شما و از حضورتون به برنامه. اجازه بدین آقای وعدت بر دقایق تماسشان با ما قطع شده بودن. همکارای تکنیکی ما میگن که خوشبختانه اونا هم در خط وصل هستن. به شما بر میگردیم و
بله. آقای وعدت سیاسه بامدس تلفن که وسامان سره
بله به خط باشین به شما بر میگردیم و میریم به آقای وعدت. آقای وعدت شما در خط هستین؟
بله.
بازم تشکر. ببخشین که من نفهم کدام مشکل تکنیکی با وجود آمد. خب نظر به گپ های شما و گپ های مهمان دیگر ما سیال صاحب، پاکستان فکر میکنن اعتماد خود به طالبان از دست دادن به طالبان افغانستان که حالا میخواین از طریق زور کار بگیرن و طالبان را مجبور کنن با سیاست های از اونا و به موقع استراتژی که اونا در افغانستان به دنبالش هستن از طریق زور و فشار نشان دادن زور عملی کنن برنامه های خود در افغانستان، شما چی فکر میکنین در این مورد؟
کاملا من فکر میکنم که این منتفی هست، این همه برداشت از این همه سیاست و این همه ماجراجویی که پاکستان پیش گرفته، برای از اینکه شما خصوصیت و خصلت مردم افغانستان را به درستی میدانید و پاکستان هم میره به خوبی میدانه. وقتی که بس با سر حملات نظامی و تجاوز نظامی به افغانستان صورت بگیره، باز افغانها بسیار به سرعت منسجم میشن و عکس العملشان در برابر پاکستان به مراتب شدید میشه. یعنی این به این مفهوم است که پاکستان ریسک کرده به قمار زده که با افغانها درگیر بشه. حتی پیشتر در آخرین خبری که در اکس یکی از مقامات امنیتی بزرگ پاکستان نوشته، باز تکرار کرده حرف بسیار بی‌معنا و بی ربط خود را که یک جان یک پاکستانی از همه افغانستان بله. در ما مهمتر است و این بار اگر مجبور شویم با کابل حمله خواهیم کرد. من فکر میکنم پاکستانی ها چون همه چیز را از دست دادن در یک موقعیتی هستن که دیگه برشان راهی به جز ای که تن به یک ماجراجویی بسیار خطرناک و پر ریسک دیگه بتن راهی باقی نمانده. همه میدانن که افغانستان کشوری نیست که از نظر نظامی بشه اوره اشغال کرد یا تحت کنترل در آورد. برای ازی که افغانستان از یک طرف مردمش در 45-50 سال در جنگ بودن، نیم جمعیت افغانستان برابر یک افسر نظامی تخصص و تجربه جنگی داره، فضل خداوند 75% افغانستان کوهستانی است و این بسیار یک موقعیت ممتاز نظامی و جغرافیایی برای افغانستان داده. از طرف دیگه ای که مردم افغانستان در برابر تجاوز پاکستان بسیار پر انگیزه هستن، به سرعت متشکل میشن و شما خواهد دیدین که از ولایات مختلف مردم آماده میشن که داوطلب برن به این جنگ و این جنگ را مردم افغانستان 50 سال از انتظار میکشنن. بینان پاکستان مواطباتش قابلا غلط هست. در پاکستان متاسفانه یک اداره فعلا حاکم است که بازی را در کل باخته و در یک میدان قرار داره که یا باید به یک جنگ بسیار ظالمانه و خشن بتانه به یک نوعی بار دیگه گویا یک اتوریتی تا برای خود به وجود بیاره، گویا یک زمینه را در سطح بین‌المللی فراهم بکنه که جامعه بین‌المللی مداخله بکنه و بالاخره امتیازگیری صورت بگیره. در غیر از این صورت من فکر نمی‌کنم که این جنگ به نفع هر کس.
شما فکر می‌کنین پاکستان با این بازی با این رویکرد جدید به گفته شما به مو مشکلاتش یعنی باختی را که در عرصه‌های مختلفی که شما یادآوری کردین که داشته، با شروع کردن یک جنگ در افغانستان بازی را به نفع خود تغییر بده، وضعیت شرایط به نفع خود تغییر بده، پاکستانی کار کرده میتونه یا نه، امکان ازی وجود داره؟
تصور پاکستان میتونه اینطور باشه، برای اینکه هر کسی که یک عمل انجام میده یا یک جنگ را برای اندازه و هزینه ای را متقبل میشه طبعا به انتظارش ایست که از اون منفعت به دست بیاره. اما کاملا این قضیه برعکس است. یعنی سران پاکستان باید به دقت بدانن که جنگ با افغانستان را امپراتورها و سوپرپاورهای بزرگ دنیا تجربه کردن. این سرزمین جنگ نیست. هر کسی که اینجا بیایه از اینجا موفق بیرون شده نمیتونه. پاکستان در مقایسه با آمریکا و ناتو، در مقایسه با اتحاد شوروی سابق، در مقایسه با انگلیس، در مقایسه با چنگیز خان مغول، در مقایسه با اسکندر مقدونی هیچ چیز هم نیست. ولی این نیست که ما بروی احساسات خودی حرف بزنم، یک واقعیت مطلق است.
اما پاکستان متحدین هم داره. مثلا شما فکر میکنین پاکستان بدون مشوره متحدین خود، مثلا امریکا کمک های بسیار زیادی رسالانه برای پاکستان میکنه یا مثلا انگلیس، آیا شما فکر میکنین که این بدون مشوره با متحدینش با او کشورهایی که اینا از هر نگاه در مسائل کلانشان وابستگی دارن، اینا بدون مشوره از اینا میتونن این کار کنن، اقدام بچین این کار کرده میتونن یا کردن؟
اینطور از در این مقطع زمانی به هیچ وجه فکر نمی کنم امریکایی ها طرفداری بودن یا بوده باشن یا مشوره داده باشن که پاکستانی ها جنگ را در اونجا آغاز بکنن. برعکس این جنگی است که به نوعی غیر مستقیم در مقابل افغانستان و در این حال دنکجی با امریکایی ها که اینها انجام میتن، به خاطر از اینکه عمدتا مخالفتی که سران پاکستان داره با هم گروپی داره که با امریکایی ها بسیار نزدیک است در داخل طالبان.
مننه تحسین وحدت سب دیر تشکر وحدت سب محترم
تشکر.
بیرته اکبر سیل سب سوال داده که تحسین دی برخه که خپل نظر ورکی چه د دې کال په شروع کې البته د دسمبر دغه تیر کال کې لا د سره پټونه راغلل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته پکاتو او په دې یو نیم کال کې چې کومې مسلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د حکومتونو ترمنځ راغلي په کونور کې د دینه مخکې حمله وشول ته کم شلکا سې یو وشکا سماشومان پکې وژل شو او بل دا چې پاکستان خو خپل د دوی په خبره د خپل سرحد چې دوی سرحد بولی د دوی خبره خټینګ اغزن تارې تاو کو مصرف پیو کو اغه ملل متحد او امریکا نه پیسې واخستلې ولې چې موږ د خطر چې امنیت لرو خو قوي پاوز لري اتم بم لري حکومت لري اوس نه به حکومت راغې د ټول حالات ته چې تاسو اوس ګورئ او په خوانی رپورټونو ته چې زمنګ په یاد دي دا سه هغه وخت ول کېدل چې کله چې هوا ته ود شي په دې پسرلی کې به چاواله ګرم شي نو جنگونه به پایل شي دا پیش بینی شوی و مخکې چې دا پیش بینی په کوم اساس شوی و یو او بل دا چې څه خبره ده چې پیش بینی کې دا چې پسرلی کې جنگونه شروع کیږي ولې څه قصه ده
زما په نظر هغه په خوا حالت چې کله په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې چې امریکایان یا ناتو و دلته چې تم جنگونه او د افغانستان جغرافیه د افغانستان موقعیت چې یو یخ موقعیت ده ځکه دا پیشبینی دی چې د دې سکوله چې هغه ګروپونه چې دوی حمایه کول او دا وسیلانه نه حمایه کوي جیش محمدی دا د ټي پی او نور ګروپونه د یاوس دایشم د حمایت کوي په افغانستان کې په مدرسو په مکتبونو باندې په مساجدو باندې د دې لخوانه بریډینه سوي د حمایت کړي او زمونږ د دفاع وزیر هم د کانفرنس کې هم د اظهارات کړي چې د کوم کسان چې دی نیولې دي بندیان دي د پاکستان لخوانه حمایت شي یو مثلا بل دا شلکلن دور کې چې دی کوم کسان حمایت کول د افغانستان د جهاد لپاره د افغانستان د ازادي لپاره چې طالبان جنگیدل هغه به د ځینی وخت کې د پاکستان تل تل ځکه په سرحدو کې ای دی سیمو کې درنی و هغه حالت هغه کې د بیا دوی له دغه ګروپونو نه واضح معلومات درلودي چې کله چې هوا ګرمېدل افغانستان ته دوی بیا بېرته افغانستان ته راوښتل یعنی که په مجموع کې د تاریخ په اوږدو کې ګورو پاکستان ډېر دغه سي ګروپونه حمایه کړي دي د افغانستان جهاد حمایه کړی ده
bale ha فکر کوم پروډوسر صاحب د دوی سره لکه چې ټلیفوني ارتباط قطع شو سم مشکل بوي په هر صورت بیرته به ور شو وحده صاحب ته وحده صاحب
سلام سم شما صدا ما را دارین درست
بله
وحده صاحب چه فکر میکنین این جنگ خود به نفع افغانستان هم خواهد بود در این جنگ شما طوری که اشاره داشتین گفتین مردم افغانستان در حالات بد با هم جمع میشن دور هم متحد میشن آیا فکر میکنین این جنگ نفع بر افغانستان خواهد داشت اگر ادامه بده پاکستان به این تهدیدایش یا واقعا اگر یک تهدید نباشه و یک واقعا آغاز یک جنگی به گفته شما و دیگه کارشناسا باشه این به نفع افغانستان چقدر خواهد بود به خصوص طالبان
شاید این مسئله که من حالا میخوایم خدمت شما عرض بکنم اکثریت قاطع کسانی که میشنون با ما موافق نباشن من یکانه کسی هستم که میگم بله برازی که پاکستان سرطان منطقه هست وقتی وجود آدم یک تومور سرطانی بگیره با جز عملیات کردن و کشیدن از او با او گزاره نمیشه او آسته آسته و نرم نرم آدم رو میکشه قضیه ای که ما با پاکستان در 45 سال 50 سال گذشته داریم واضح هست برای همه ما به هر حال ما بخواهیم نخواهیم پاکستان سیاست یک سیاست اعلانی است یک سیاست اهمالیش است یک چیزی است که میگه و یک چیزی است که میکنه سیاست پاکستان ایست که به هیچ عنوان افغانستان اجازه نده به نفت کشیدن برازی که اگر افغانستان در پای خود استاد باشه و دولتی قوی با یک ملت منسجم متحد داشته باشه و در مسیر انکشاف توسعه قدم بگذاره مفهومش ایست که برای پاکستان مرگ پاکستان است یعنی به او خاطر پاکستانی ها از هر تلاش ممکن
میگن حداقل اگر نتونیم از نظر نظامی غلبه بر افغانستان پیدا بکنیم، افغانستان را چنان گرفتار جنگ و درگیری و بالاخره کشمکش بسازن که تا یکی فرصتی بغیر از جنگ به چیزی دیگه پیدا کرده نتونه. همین حالی که شما پروژه های بزرگ مثل قشتپه و کابل جدید و این طرف شورای کابل قندهار و بالاخره استخراج نفت و گاز و فعال شدن معادن و اینا رو میبینید، پاکستان بسیار ناآرام هست که اگر فرصت را از دست بده و افغانستان مجال به فرصت دیگر پیدا بکنه برای 5-6 سال آینده که به این ترتیب پیش بره، در وقت باز پاکستان بسیار آسیب پذیر میشه. پاکستان افغانستان را دشمن همیشگی و دائمی و نقطه مقابل خود میدانه، بنابراین از هر فرصت ممکن برای ماجراجویی و مداخله کردن و ماجرا خلق کردن و بالاخره متوقف ساختن افغانستان دست بر نمیداره. این یک چیز واضح و روشن است.
تشکر وحدت سه محترم. و بخی تاسی زمان غاگاو رای سیال سی بیر تخبرون تراغلی بخیر می بلی؟ خیر فرق نکی داخل تخنیکی خبری دی بخیر چی بیر تا پروگرام تراغلی. نو اکبر سیال سی خبر داده تاسی مخ که داغ پینزرتی که یاد کرل چه دا مسئلی دی اصلی مشکل داده دی دو ملکنو ترمیز او زمونږ محترم مېلمانه زمودین وحدت صاحب دغه سی خبره وکړه چې یو مسله په دې شروع کې یاد کړه وغه د ویلې چې د ډیورن کرخه یو وزنې مسله ده او غټه مسله ده چې پاکستان پاغي کې څه نظر لري وي د رسمي کرخه ده. او افغانستان هرگز په تاریخ کې هیڅ نه منلی ده او نه تر اوسه پورې چاویلې دي چې په دې باندې خبري وشي چې تر څو افغانستان کې خلکو تر څو یو مرکزی ملی حکومت نه راغلی دا د ولس فیصله ده، ولس به پیغږیږي اته زموږ حکومتونه هم پیغږیږي. نو دا دوه داسې خبرې دي چې همیشه دغه سې مسایلو کې مطرح کیږي. دغه د ډیورن د کرخې د مسلې حل ستاسو په نظر کیدای شي د سیاوي مرجع یا یو مقام سره مطرح شي؟ طالبان خو اوس نشي کولای چې مرکزې کډغه حکومت لا چا پر رسمیت نه دی پیژندلی. نو تاسو څه فکر کوئ چې تر څو په افغانستان کې حکومت نه دا تمام ورځ به همدغه سي جګړې وي او همدغه سي بمباری وي د دې عاقبت سي؟
بله سیال صاحب، البته باید زیبا جان ذکر کنم که حدود 8 دقیقه دیگه داریم، 4 دقیقه به شما وقت دارین، 4 دقیقه دیگه هم وحدت صاحب تا که باز برنامه رو جمع‌بندی کنیم. البته صحبتاتون رو با عنوان جمع‌بندی بگوین در 4 دقیقه.
زما په نظر دغه د ډیورن مسله که مونږ هغه تاریخي و حقوقي و سیاسي اړخ ته ورسو، دغه حقوقي لحاظه کم مدت کې کم قرارداد شوی هغه هم پوره ده، او بل ګری ګوري چې هغه د ویانا کم کمیشن چې جوړ شوی ده هغه بیا دغه سي قرارداتونه چې کله په کوم هیوادونو کې شوي دي او هغه قرارداد چې هلته جبر موجود وي، هلته اکرام موجود اوسي، هلته پیسو یا هغه مسله اوسېږي، نو هغه کولی شي چې مونږ د 50مه یا 50م درې 50م مادو په اساس باندې مونږ کولی شي دا قرارداد لغوه اعلان شي، ځکه چې دلته کله په دغه اومه ماده کې د واضح ذکر شوي چې کله چې عبدالرحمن خان هغه قرارداد کوي دلته 2 لسونه تر 3 لکه روپۍ افغانستان دولت ته ورکړي وي. یو مسله بل هلته دغه د افغانستان په بهرنۍ تګلاره کې هغه بهرنۍ کوم ستراتیژي چې جوړېدل او کوم خاتمه کېدل هغه د نظام استقلالیت هم نه درلوده چې دوی صلاحیت درلودلی دغه قرارداتونه یې کړي وای. او دا مسله او حقوقي لاړخ هغه موده چې په قرارداد کې ذکر شي هغه هم هغه ده. او بله مسله که چېرته بیا دا قرارداد دغه د ډیورن فرضي کرښه که رسمیت پېژندلی او پاکستان دا اطمینان درلودلی چې دا واقعي کرښه ده، نو ولې هر نظام چې افغانستان کې راځي د دوی پلاوی دا غوښتنه کوي چې دا کرښه په رسمیت وپېژني؟ حتما د دغه کرښې هغه نامناسب حالت هم دسې پاتې ستونزې شته دي، پکې مشکل پکې شته. یو مسله بل ګورې که چېرته دواړه هېوادونه دغه مسله حل نه کړي زمونږ دغه ستونزه نسلونو ته به پاتې کېږي، زمونږ له اجدادو له نیکونو نه مونږ ته را پاتې ده، مونږ نه به نورو نسلونو ته پاتې کېږي. نو بهترینه حالت دا ده چې کله نظامونه په رسمیت وپېژندل شي، یو حاکم نظام واوسېږي، بین المللي هغه قوانینو ته هغه واوسېږي، دا هغه صورت کې کولی شي دواړه نظامونه کېږي، یا یو بل یو منځګړی نظام رامنځته کړي یا ملګري ملتونه واوسېږي، تر څو هغوی وکولی شي دغه مسله د دولتونو د ملتونو په مشوره کولای چې دا مسله حل شي او که چیرته هغه نشي نو دا جنجالونه د دواړو هیوادونو ترمنځ دي. په جمهوریت کې په کونړ باندې په یو ورځ کې 140 توغندي به غورځولې دي. په جمهوریت کې په هر کال په هر میاشت کې په کونړ باندې دوی بمباران کوي. هلته خو د چیپي مسله نه وه، هلته خو د داعش مسله نه وه. یعنی دغه حالت چې پاکستان غوره کړی، دغه ستراتیژي چې پاکستان غوره دا د نه ده، دلته استخبارات نړیوالو سره مشوره کړي، هغه ورمن فشار ورکړي، هغه پلانونه ورکړي، ستراتیژیان ورکړي، ترڅو د سیمه کې امارت اسلامي د هغه له رقیبانو سره ښه اړیکېونه لري، اقتصادي پرمختګونه ونه کړي، سیاسي پرمختګونه کړي. نو دا یو پېښوي مسله ده، یو شعوري مسله ده، یو قصدي مسله ده زما په نظر.
یعنی د دینه مخکې د خلکو د څه توقع لرله چې د پاکستان کې نوی حکومت راشي، نو د دې نوی حکومت سره به حالاتو کې لږ بدلون راشي. معلومه دا شو چې د دینی وی حکومت په لاس کې هم سندي او نقشه چې دا زینه
بله زما په نظر او بخښه زما په نظر دغه حکومت نوې ځین خو ځکه ورته نشي ویل ځکه هغه د وورونه دي هغه استخبارات دی هغه کسان دي کله دی او کله بیر ترازی زما په نظر نوې هغه ته وایي چې یو نوې نسل راشي، نوې خلک دي چې حکومت راسته راشي. نو د دې هغه ځاړه خلک راغلي دي دولت راسته او امغه د استخبارات او امغه ستراتیژي د افغانستان په اړه من دي هیڅ نو مثبت بدلون نه دراغلی او کوم ستراتیژي چې صادقه ده نو ده چې امنیت په افغانستان کې نه وي، اقتصادي ثبات نه وي، امنیتي ثبات په افغانستان کې دی. امغه ستراتیژي دا وسم غوړه کړی زمو په نظر هیڅ د دې په چارو کې د دې په حکومت کې د افغانستان لپاره مثبت بدلون نه دراغلی او دا توقع تم دي افغانان ته نه لري. منګه باید ته بدلی لار باندې کاری کی کاغه په اقتصادي برخه کې کې په تجارتي کې په ترانزیت کې کې په سیاسي په فرنګي په نور کې منګه بدلی لار پیدا نکوي. یو فکر نکوم دی پاکستان دا حالت بل افغانستان ضروري هم ده.
بسیار تشکر از شما سیال صاحب. وحدت صاحب سوال اخر است، البته به عنوان جنبندی از شما پرسان میکنیم که خب البته سیال صاحب یک چیز اشاره کردن که قبلا هم پاکستان مثلا در کنرها حملات راکت پرانی میکردن، حملات انجام میدادن، راکت میزدن، اولین بار نیست و شاید آخرین بار هم نباشه. شما ای را با او چه قسم مقایسه میکنین؟ و دیگه که شما گفتین که اگر جنگ شد افغان ها شاید متحد شد و امپراتورها را افغانستان شکست داده، اما او یک وقتی بوده که افغان ها اینقدر تنش هایی که بین خود مردم افغانستان بوده وجود نداشته. شما بخواین نخواین امروز ما تنش هایی در بین خود افغان ها میبینیم که افغانستان به بحران برده، خود افغانستان در حال شکستگی با بحران قرار داره. شما چه فکر میکنین در این وضعیت؟ آیا وضعیت افغانستان با چنین تهدیدهای طالبا بدتر خواهد شد یا افغانستان میتونه طور دیگه خود منسجم کنه؟ و این عملات با عملات کنرها و دیگه عملیات قبلی چه فرق داره؟
بله، من با بزید که فرصت کم است. اول حملات کنر با این حملات فادشی است که بوده. او حملات توپخانه‌ای بود و همیشه پاکستان ادعا میکرد که ما در نوار مرز وقتی مخالفین خود را مورد حمله قرار میدیم یا کسانی که در برابر پاکستان مقاومت میکنن، گاهی وقت نرمی های راکت و توپ ما در خاک افغانستان سقوط میکنه یا فرود میایه. خب بالاخره به یک نوعی را توجیه میکردن، هرچند که حقیقت امرشون این چیزی نبود. اما این بار با حمله هوایی توسط تیارهای جت، یعنی به صلاح نقل سریع حریم هوایی و زمینی افغانستان و یک تجاوز آشکار، یک کمی از نظر نظامی هم اهمیتش بیشتر است و فرق میکنه با دورهای قبل. بحث اصلی اونم دیورن هست. دیورن یک زخم خونی نیست میان افغانستان و پاکستان، و تا زمانی که سرنوشت دیورن رو شهر نشه و مشخص نشه و پاکستان همیشه احساس نگرانی داره از ناحیه ای که خب بعد از 100 سال باید دوباره افغانستان و پاکستان در مورد
وحدت صاحب نسخه شما چی است؟ شما کدام نسخه دارین برای حل از این موضوع؟
نسخه در جهان کنونی اختلافات ارضی و جغرافیایی میان کشورهای مختلف وجود داره.
بله.
یکی از راه ها رفتن به مجامع بین المللی هست، حالا از اون طریق باید مسئله را حل بکنیم.
صحیح.
در حالی که پاکستان با مو هم آماده نیست، قطعا فکر مدعی هست که اینمی مرز بین المللی هست. از طرف دیگه پاکستان در داخل در او طرف خط دیورن، خط فرضی دیورن، با آشوب بزرگ جنبش زرغون پشتون، تنها این تی تی پی نیست، اون طرف بلوچستان از دیگه است.
بله.
یعنی پاکستان اگر با افغانستان درگیر نشه، به زودی در طول چند ماه آینده نهایتا در داخل قلمرو خود، به قلمرو به زعم خودش که قلمرو خودش است.
شما ببخشید که وقت ما کاملا یک دقیقه مانده. اگر همی سوال آخر من به عنوان جنبندی بگوین، افغانستان خودش در حالت شکستگی است، چه فکر میکنین این وضعیت چگونه خواهد ساخت با وجود مخالفت هایی که در داخل افغانستان است؟ آیا پاکستان میتونه باز هم از گروه هایی که قبلا استفاده کرد باز هم به نفع خود استفاده کنه از این هم پاشیدگی مخالفت های داخلی به نفع خود؟
جنگ با پاکستان ما را متحد میکنه. یک فایدهش، جنگ با پاکستان، ما همیشه 45 سال است در جنگ هستیم، به تنها کسی که آسیب میزنه پاکستان است، نه افغانستان. ما با جنگ کردن عادت کردیم و جنگ ما هزینه هم نداره. ما نه با طیاره جنگ میکنیم، نه با تانک جنگ میکنیم، نه هزینه آنچنانی داریم، فقط یک راکت سرشاری.
اما افغانستان خودش بسیار داخل مخالفت های داخلی داره، امیال مشکلات داخلی داره. شما فکر میکنین در این بحران افغانستان میتونه خود جمع کنه، متحد شوه؟
احتمال داره، توقع میره، احتمال داره که اوغلای افغانستان در این مقطع زمانی دست بر... من میگم بهتر است که امی رابطه طالب با امی پاکستان کاملا قطع شود. همین هم یک انکشاف بزرگ است که بعد از او باز ما بشینیم که وطن دارای طالب خود گپ بزنیم که بالای یک دولت ملی بتاقه
دزن و کارپوهانو پا نظر در داخلی اختلاف دوم را وڑو که ده ملی مسئله پا نسبت چه سلی سنجوی چیز پا حساب کنه رازی. تاسینا دیر زیادت مننه نظام الدین وحدت سیب نظر ده واوری دل شو، امید ده چه ده مسئله حل شی این دخ براونو که پنور مسائلو بنده ده افغانستان پا حق لست تاسی نظریات واورو.
تشکر میکنیم از هر دو مهمان گرامی ما که در برنامه با ما بودن، البته آقای دانش نبود، آقای سیال صاحب و همچنان وحدت صاحب. دیگه متاسفانه برنامه وقت شیاری نمیکنه که سوالای بیشتری را با شما مطرح کنیم. ما خبرها را میشنویم با بیننده ها و شنونده ها و مهمان های عزیز ما. از شما خداحافظی میکنیم.
سیال صاحب با مخمخه، وحدت صاحب با مخمخه.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان حملات هوایی شب گذشته پاکستان را بر دو ولسوالی ولایت های پکتیکا و خوست به شدت نکاهش کرده و این اقدام اردوی پاکستان را تجاوز بر خاک افغانستان خوانده است. مجاهد روز دوشنبه 18 ماه مارچ با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای هوایی پاکستان در ساحه لمن ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و ساحه افغان دوبه ولسوالی سپیره ولایت خوست بر خانه‌های مسکونی بمباران کردند. به گفته مجاهد در نتیجه این حملات هوایی 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن در خوست جان باختند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که نیروهای هوایی آن کشور حوالی ساعت 3 بامداد دوشنبه منزل عبدالله شاه، یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان را در ساحه لمن ولسوالی برمل پکتیکا هدف قرار دادند که در نتیجه عبدالله شاه خانم و پسر خردسالش کشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد حضور این فرمانده طالبان پاکستانی را در افغانستان رد کرده و گفته است که فرد متذکره در پاکستان به سر می‌برد. در یک خبر دیگر وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای مرزی این کشور در پاسخ به حملات هوایی پاکستان مراکز نظامی آن کشور را در امتداد مرز با سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نگرانی از محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی صحی در افغانستان و پیامدهای آن میگوید در حال حاضر از هر 10 خانواده 8 خانواده در افغانستان آب ناسالم می نوشند. این سازمان در صفحه ایکس خود نوشته است که عدم دسترسی خانواده ها به آب صحی خطر ابتلا به بیماری های مختلف را در افغانستان افزایش می دهد. UNHCR پیش از این گفته بود که بیش از نیم مردم افغانستان به امکانات اولیه صحی دسترسی ندارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله جیو نیوز گزارش دادند که وزارت داخلی پاکستان با حکومت پنجاب دستور داده است که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت شهروندی افغان را از 15 ماه اپریل سال جاری آغاز کنند. با گزارش جیو نیوز، آفتاب درانی وزیر داخلی پاکستان این تصمیم را در نشست با مقام های این وزارت گرفته است. نتایج کمیسیون انتخابات در روسیه امروز دوشنبه حاکی از برنده شدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این انتخابات و کسب دوره پنجم ریاست جمهوری در آن کشور با به دست آوردن تعداد زیادی از آرا بوده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
پوتین در انتخابات برنده شده است که گفته می شود در آن شدیدترین سرکوب مخالفان و آزادی بیان از زمان شوروی سابق به این سو صورت گرفته است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه ادعا کرد که حدود 76 میلیون رای دهنده به پوتین رای دادند که بالاترین میزان آرای می باشد که پوتین در طول تاریخ روسیه به دست آورده است. این پیروزی حاکمیت پوتین بر روسیه برای 6 سال دیگر را تمدید می کند. ولادیمیر پوتین از اوایل امروز دوشنبه از نتایج اولی قاطع انتخابات که او را برنده نشان می داد ستایش کرد. در حالی که منتقدین این انتخابات را بازتاب دهنده ماهیت انتخابات می دانند که از قبل برنامه ریزی شده بود.
ادامه خبرها. در یک خبر دیگر جوزپ بورل رئیس مشه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گفت که انتخابات روسیه در یک محیط شدیداً محدود شده دایر شده و آزاد و عادلانه نبوده است. این دیپلمات گفته است که اتحادیه اروپا از تصمیم مقامهای روسیه از دعوت نکردن ناظران بین المللی جهت نظارت بر پروسه رأی‌گیری متاسف است. جوزپ بورل رئیس مشه خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرده است که 27 وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ختم نشستشان در بروکسل اعلامیه مشترک را صادر خواهند کرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در 3 دور نشست دموکراسی شرکت کرده است، اتهامات واشنگتن را مبنی بر این که روسیه و چین در عقب کارزار جهانی روی هدف دستکاری اطلاعات قرار دارند تکرار کرد. برخی از مقام‌های اروپایی نیز روسیه را متهم به انجام کمپین‌های اطلاع رسانی نادرست با استفاده از هوش مصنوعی کردند. در این نشست با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور جهان روی تهدیدهای مجازی به دموکراسی و چگونگی استفاده از تکنولوژی برای ترویج دموکراسی و حقوق جهانی بشر بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. و خبر اخیر این که استاد الفت آهنگ، آوازخوان معروف افغانستان، روز یک شنبه 17 مارس با عمر 70 سالگی در اثر بیماری که عاید حالش بود در کانادا درگذشت. قیس الفت، پسر استاد الفت، خبر مرگ پدر خود را در صفحه فیسبوکش تایید کرده و نوشته است: خداحافظ آقا جان. الفت آهنگ در موسیقی کلاسیک افغانستان آشنایی زیاده داشت و آهنگ‌های زیاده را کمپوز و یا هم اجرا کرده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غرب آشنا رادیو در نوریدون کن. در نره تازه خبرون هم واردن. در سپین خبری یا رک و راست پروگرام هم مخ بخط می دوشو. خود امریکا غا خبرونه ادامه لري روس روایت امروز پروگرام لرو او دو پروگرام قربانه یا قربا هر څوک چې ده ریبشي تاسو به موضوع اعلان کی د دوړو ملمنونو اکبر سیال او نظام الدین وحده سره مننه چې خبرونه ترغلل او خپل نظریات دې تاکلي مسلې په ارتباط بیان کړ.
بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، ما هم از شما سپاسگزاری میکنم که بیننده و شنونده برنامه بودین. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان جریان داره. برنامه بعدی هم برنامه روایت امروز است و بعد از دو برنامه صدای شما، بیننده و شنونده باشین. از برنامه رکراست از شما خداحافظی میکنیم.